لپاره تیار شوی نوې ټنل کې تر سره شي. او چین روس د چین په جنوبی سمندر کې ګډ پوځي مشکونه پیل کړی دي. د چین جنوبی سمندر هغه سیمه ده چې پرې د بیجینګ او د هغې د ګاونډیانو ترمنځ شخړه روانه ده.
اوردونکو د خپرونې په دې دویمه نیمایي کې ستاسو لپاره دوه اونیس پروګرامونه لرو. اول مشالونه چې شاهین بونیرې جوړوي، ورپسې د سولې پر لور چې زموږ بل همکار بشیر ګواخ یې تیاروي.
ستړمشي اوریدونکو، شاهین بونیرې او د باچا خان د عدم تشدد د کاروان د نوموړو مبارزینو په اړه په دې ځانګړې خپرونه کې ستاسو هرکلی کوم. د نن په خپرونه کې در سره د پښتنو د قامي تحریک د نوموړې مبارزې میرمن الف جان خټکی د ژوند او کار په اړه معلومات شریکو. تر پای زموږ سره پاتې شئ. میرمن الف جان خټکا د کرک ضلع په احمدی بانډه کې د 1901 کال د ستمبر په 10 نیټه د غنیشا خټک په کور کې زیږیدل ده. تر اتم پورې زده کړې په خپل کور کړې وي او بیا یې تر ایم ای پښتو او اردو تعلیم پرایویټ کړی دی. د الف جان پلار په برتانوي پوسټ کې ملازمت کولو او مشران رونی په پنجاب کې سبقونه ویل. د باچا خان مرکز پښتون مجلې سره په یو مرکه کې میرمن الف جان ویلي دي چې پلار یې ډېر قدامت پسند و او دا غی د تعلیم په حق کې نو، خو د ورونو په مرسته یې خپل زده کړو لا دوام ورکړه. د الف جان ماماګان د باچا خان د خدای خدمتګار تحریک ملګری وو او هر وخت به د دوی په کورنۍ کې پښتنو ته په ورپی خستونځو بحثونه کېدل. هم دغه سیاسي بحثونو برکت وو چې د الف جان هم د خدای خدمتګار تحریک سره مینه پیدا شوه. هغه غوښتل چې یو خوا د خپل قام د خپلواکۍ لپاره په قامي مبارزه کې برخه واخلي او بل خوا د خپل سیمې خزه د ناپوهی د تیرونه راوباسي او خپلو حقونو خبر کی. باچا خان د پښتنو د تعلیم او تربیت لپاره وړومبي د انجمن اصلاح افاغنا او بیا د آزاد سکولونو لارې خپل مبارزه پر مخ وړه. په دغه اړه د سیاسي او کلتوري چارو پوه اپراسیاب خټک وای،
باچا خان چې کله د شلمې پیړۍ په وړومبۍ برخه کې د پښتنو د پیدارۍ لپاره او د ټول هندوستان د برتانیې د آزادۍ لپاره مبارزه شروع کړه، نو په هغې کې یو ډېره مهمه برخه چې وه هغه د سماجي اصلاحاتو یا د ټولنیزو ریفورمونو وه، چې د هغې له مخې باچا خان کوشش وکړو چې پښتانه تعلیم حاصل کړي، دوی زده کړې وکړي، علوم خپل کړي. او په دې کې هغوی ډېر زیات تاکید په دې کولو چې باید د پښتنو ښځې هم سبق ووایي، تعلیم حاصل کړي، مکتبونو ته لاړې شي او د ژوند په مبارزه کې فعاله غړیتوب ولري. نو دې لپاره هغوی چې کومه رساله شروع کړه پښتو ژبه کې د پښتون په نوم، نو په هغې کې سړو هم مضمون لیکل او ښځو هم مضمون لیکل او باچا خان او خدای خدمتګارو ډېر کوشش کولو چې ښځې تشویق شي، ښځو زلاتی وکړی شي چې هغوی زیاتې لیکنې وکړي. نو په دې کې یو تعداد پښتني میرمنې ولیدل شوې چې هغه په دې لیکونو کې مبارزه کې وځلېدې. په دې کې یوه الف جان خټکه وه چې د کرک د احمدی بانډې سره تعلق لري، هغې هم خدای خدمتګارو په دې مبارزه کې برخه واخیسته او د خپلو لیکونو په ذریعه پښتنو کې عموما او پښتنو ښځو کې خصوصا بیداری پیدا کولو لپاره کار وکړو.
کله چې باچا خان په کال 1928 کې پښتون رساله خپرول پیل کړ، نو د پښتنو سړو سره سره یې په ښځو هم غږ وکړو چې په خپل قامي مبارزه کې برخه واخلي. دغه تحریک هغه پښتني ښځې راوپارولې چې څه څه زده کړې کړې وي او په پښتو کې لیک لوس کولای شو. په دوی کې یوه میرمن الف جان خټکه وه چې د پښتون رسالې لپاره به شعرونه او نثرونه لیکل. په دې لیکونو کې هغې د پښتنو ښځو د حقونو لپاره د آواز اوچتولو ترڅنګ د پښتنو د خپلواکۍ فکرونه مخې ته راوړل. میرمن الف جان په خپل یو شعر کې وایي، دا مې مطلب نه دی چې ظلم د خپل پلار خایم، دا مې مطلب نه دی چې ظلم د خپل پلارو خایم، زرون اوراته د خپل خويندو په انګارو خایم، ظلم دا غواړي چې لاندې سماج ته لارو خایم، د ریواجی پردې نقصونه تار په تارو خایم. په قائد اعظم پوهنتون کې د تاریخ د سانګې مشر ډاکټر وقار علی شاه په قامی مبارزه کې د پښتنو خزو د کردار په اړه صدا سوای.
که پښتون د سوال کې ډېر ډېر زیات کنټریبیوشن دی او ډېر زیات شعرونه به راتل، نو موږ ته دا پته نه لګېدا چې دا ژوندی دی که په حق رسید دی. د پښتنو نوی نومبر کې چې کله اسور کې ما پی ایچ ډی کولا، باغ ته انتظار غلې ما فیلډ ورک تر غلې ما، نو ولستان طرف ته تلم، نو ما ته دې کې معلوم و چې دا خو احمدی باندې دا، نو موټر کې تیرې دوه پال تکې چې تقریبا بوډونه مودونه راتل شروع شو، چې څنګه مو دې چې دا احمدی باندې بوډ راځي، نو هغه درته مې ماته تم تکې یو پټرول پمپ سره نه ګرځي هغه بتې له مو ټول نو ورته یې تم تکې ورځ راځي هغه ته کې تاسو کوو هغه تم تکې ډېر نو خدای خدمت ته راځي شو. نو څنګه چې هغه کاونټر والا ته لاړو چې څه څوک کړی سلام مې واجو له نو ورته مې شو ته خبرې کې نه نو د پوسټ نو کوم ته مې دې کلی هغه یو د احمدی باندې ما دا پټرول پمپ بالکل سړک په غاړه او کله سره ورسره شو نو ته دې بل تکې دا یو خدای خدمتګار ته رسیدا الګدار خطه قانون دی یغې معلومات راکول شي هغه په خندا شو یا خو امام مشه خور دا نو ما ورته دا مشه خور مو روان دی او کنه په حق رسیدلی دی ما نن ته یو پته نشته هغه چې نن بل روان دی دا او نن چې دا لیکوات هغه کوم تاونشپ چې دی کې ما بل روان دی هغه بچو سټونه دی آی ته تلې دا نن تاسو سره خبرې نشي کوله باقي بالکل شته او وګونو باندې لګا درنا دا خیر ما ته ملاقات ورته راوښ نه نو شو دا چې روانه ما په ویرین دي تاسو له مرګ وروسته مه وي دا چې کله دا تیر دي ان ټو حکومت نو بیا موږ ته وایي چې یاره دا څه خدای شي مدګارانو کفي وګرځي وګرځي نو بیا دای ورغلی دي په ویرین دي ویرالو چې یې انټرویو مو اخستا او حیدر خان او چې دی چې منیسټر هغه ورته سپیشل ګرانټ هم ورکړو او ټول هغه ته چې دی هغه علاقې کې چې کوم کالج دی جنکو نو بیا فراسیاب سے دی ویرالو او هغه کالج دی چې هغه خطه کې تنوم باندې کو نو لکه مطلب دی هغه کنټریبیوشن چې دی څنګه سره دنیا ته را سرګن شو.
پختون مجلې په کال 2009 کې په خپل یو ادارې کې لیکلي دي چې کله باچا خان د کوهاټ په دورو نو میرمن الف جان د سالار اسلم خان په لاس هغه ته یو لیک ولېګلو چې بیا د پختون مجلې د 1946 کال د فروری د میاشتې په ګڼه کې هم خپور شو. په دې لیک کې میرمن الف جان لیکي، خوګه په خره افغانه مونږ اورو چې نن ورځې د هندوستان جنکې په دې تحریک کې د ظلمو سره سمه برخه اخلي، ستاسو به هم زمونږ نه دا تمه وي مګر دا تمه مو بې ځایه ده ځکه چې د هندوستان جنکې په تعلیم کې زمونږ نه ډېرې وړاندې دي او پښتون زمونږ د تعلیم لا هیڅ انتظام نه دی کړی. اول خو په کلو کې سکولونه نشته او که چرته خال خال وي هم نو زمونږ مشران د جنکو تعلیم غیر ضروري بلکې نقصانی بولي. دا وجه دا چې سرکار هم زمونږ د تعلیم سره تسلی بخش انتظام نه کوي. میرمن الف جان وړاندې لیکي، تاسو خپل خدایي خدمتګارانو ته ووایئ چې هغوی د جنکو د تعلیم د لازمي کېدو لپاره خپل وس او کوششونه وکړي، ګیري نو د قیامت په ورځ به مونږ د خپلو مشرانو غاړو ته لاس اچو. باچا خان په دې خط په خپلو تاثیراتو کې ولیکل چې د دې خط د لستو نه معلومیږي چې د دې پښتنې جینې په زړه کې د پښتنو زنانو د ترقی او بهبود لپاره یو ریښتونې جذبه ده. باچا خان څنګه بریالی شو چې د سړو سره سره ښځې هم قامی مبارزې ته آماده کړې او د علم او پوهې په کالو یې ښایسته کړې؟ په دغه اړه یو ځل بیا د افراسیاب خټک نورو
د دې کار یعنی ټول کریډیټ یا ویار چې دی هغه د باچا خان او خدای خدمتګارو په برخه ځکه دی چې هغوی لری لری کلو ته لاړل او کورنیو سره ولسونو سره پرګنو سره خبرې وکړې او دغې پسمانده سیمو کې خلق بدی پوه کرل چې ترسو زمونږ خزی بیداری شوی نوی کورونو کې د علم رڼا نوی راغلی نو تربیت شوی ماشومان مخکې راوستل ممکن نه ده او قسمتۍ سره دوی پیغام خلکو واورېدو. خپل زمونږ کلی کې یعنی زما پلار خبره کوله چې باچا خان یعنی دا زما د زیږېدو نه مخکې خبر ده هغوی راغلي او یو ځلې سهار زمونږ د کلی کوسی جارو کړی زمونږ کلی د کوهاټ لاچی سر نږدې خدر خیل نومې کلی و نو دې د کوسی جارو کول چې باچا خان ته ملګري راغلل نو د کلی مشرانو ښځو پدی خبره افغان سرګند کو چې مهربانه او کوسی جادو کوي. نو د دوی یو وفد باچا خان سره ولیدل. باچا خان خو عملی استاد وو. هغه دې ښځو ته وویل چې که تاسو د کوسی جادو کولو شوق لري یا مینه لري نو باید تاسو پرون جادو کړی وای او که خیر پرون نه وي کړی نو سبا ته چې مونږ تل کړی کینی سبا ته به تاسو جادو کوي. څنګه مونږ جادو کوو ځکه چې مونږ راغلي دي ته یو چې د کوسی جادو کولو او صفا کولو اہمیت باندھی خپل رونا فینڈ پوی نو دا تاسو پوری چاله عملی استاد ہو دنا سی رنگ کا پوری ټول کلو فکر دې دلو او دا پیداری دی یوازې سرو پوری محدود نه وا خزو کې هم پښتنو خزو کې هم دې پیداری نفوس پیدا کړو.
کله چې میرمن الف جان وادش فن دا غي د شیرون اسلام دا غي سخر علی محمد کوله هغه پخپلا د یو سرکاري سکول هډ ماسټر وو. دا لیب جان واده ډیر په کم عمره کې شوی وو خو د خځې خاوند کور ونه شو او 15 میاشتې ورستو الف جان د ټول عمر د پاره د پلار په کور کې نسته. الف جان پښتون مجلې ته ویل دي چې باچا خان سو سوزلا دا غوي سیمه ته ورغلی وو او دا غوي ورسره لید کاته شوی وو. هغه وایي باچا خان چې بکله هم راغلو نو هغه لبه په سر لاس راخلو. ډاکټر وقار لشا وایي میرمن الف جان یوازې لیکوال نه و بلکې په هغه وخت کې پر روانو سیاسي حالات هم خبر و او دیوی تکړه سیاستدان په توګه ځان په خلکو منلې ده. نو مو وړې ځاتوي
دومبی دور کې حسین بیبی او تر سلوښتمه پورې حسین د سالا کې تاسو ور رسوم د نامینیشن کې ده خو په حوالې کې څومره نکل کړی دي حسین بیبی ډېر ځات نکل کړی دي خو دا د پښتون د دریم دور کې ده کوم چې د سلوښتم او سلوښتم منځ کې وکړل دي پاګې کې بیا د رجال خطه کې شهرونه ډېر زیات دي او ډېر د خوان خبره دادا کومه حمله هغه تاسو ته چې باچا خان آرټیکولیشن او د خدای خدمتګارو دغه جذبه د تفصیلي معلومی چې دا چې لکه دا یو سکول لکه احمد باندې وروغون د کلې دی او په هغه کې چې کوم فارمل تعلیم چې نه کړی سو دغه دا چې نه دی ډیګری نه دی رښتینی او یو عامه فعلا او هغه دومره زیات دغه کې لګیا دا دومره زیات کنټریبیوشن دی لري کله چې په 1960 کې کابینت پر شان وزارت کې مشن راځي نو هغه کې هغه کوم ګروپینګ کلاسز دي یاره دا ګروپ A کې بدای علاقې ګروپ B کې بدای کله چې پاکستان او هندستان ته څو خبرې کړي نو په هغه ورځو کې اړ ځان خطه کې څومره مدلل تور سره ګروپونو باندې وینا کړي دا په دې لیکل کړي دي نو سره ورته اخیران پاتې شي یاره د ښځې څومره پوهه لرنه او د شعرونو په ذریعہ باندې کوم هغه چې دا زړونه خلکو نه بالکل نیسلی دي دا چې سرګند سرګند خبرې کړې دي او دا شفا شفا شعرونه ویلې دي چې په هغه بنیادي هغه دا چې یاره د ښځو ته د جنګو ته دلته اوس بهر راوتل پکار دي او عمده وخت دی چې موږ د خدای خدمتګارانو د خپلو وروڼو د خپلو پلارانو لاسونه مضبوط نه کړو نو هغه دا جنګ چې ریښه دا جټل جنګ هغه دی کوم سیاسی شعور کی بات ہے ہم خدای سے نجارو اور ریلیشن خود پر کر کرے یعنی یہ ثابت ہے مکمل نمونہ صاف ہے یعنی جار خطے کی شکل کی ہے.
میرمن الف جان په کال 1955 سم کې د تعلیم په محکمه کې د استاد په حیثیت ملازمت اختیار کړو او په کال 1991 کې د گورنمنت گرلز های سکول ټیرینا د پرنسپل په هدا ریټایرمنټ واخسته. الف جان خټک اوس ډیره کمزوري شوې ده او په احمدی بانډه کې د خپل کشر رور په کور کې ژوند کوي. اوریدونکو دغه واز مونږه د نن خبرونه بلونه بعد عدم تشدد کاروان د یو بل نوموړي مبارز په اړه د معلوماتو سر رازو تر هغه د الله پامان.
یوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټوئیټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډی وا
او د ټوئیټر پته دا وی او ای ډی وا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
د سولې پر لور په نننۍ خبرونه کې د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د مذاکراتو په اړه خبرې کوو او دې ته ګورو چې که حزب اسلامي له جګړې لاس واخلي نو روان تشدد کې به کمی راشي. زه بشیر ګواکیم د سولې پر لور خبرونې ته مو هرکلی کوم. حزب اسلامی د افغانستان د نورو جهادي ډلو په شان په 1998 کلونو کې رامنځته شو. مشر یې انجینیر ګلبدین حکمتیار دی. دغه ډله د روسانو په مقابل کې تر مبارزې وروسته د جمعیت اسلامی او نورو وسلوالو ډلو سره په کورنۍ جګړه کې ښکیل پاتې شوه. له همدې کبله پی د بشري حقونو څخه د سرغړونو تورونه دي. په 2001 کال کې افغانستان ته د امریکا په مشرۍ د بهرنیو ځواکونو تر راتګ وروسته د ولسمشر حامد کرزی په مشرۍ حکومت سره د ډلې پریکونو کو او وسلوال جنگي غوره وباله. د حکومت د نورو مخالفینو په شان د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار هم پاکستان کې پاتې شو. خود دې ګوند ډیر مشران کابل ته لاړل او د یو بل حزب اسلامي په نامه د حکومت برخه شول. د ولسمشر محمد اشرف غنی په مشرۍ اوسنی حکومت کې هم حزب اسلامي څو وزارتونه او نور لوړ پوسټونه لري. د سولې پر لور خبرونی اوریدونکو، حزب اسلامي ګوند د افغانستان په بیلابیلو برخو کې په زورګونو غړي لري. څېړونکي وایي چې په نظامي لحاظ د طالبانو په پرتله حزب اسلامي کمزور دی خو سیاسي اثر رسوخ یې ډېر دی. د سولې پر لور خپرونې لپاره مو کابل کې د دې ګوند یو مشر مولوی عطاالله لودین چې د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال او د ننګرهار ولایت والی هم پاتې شوی په یوه مرکه کې وپوښت. له هغه مې لومړۍ پوښتنه دا وه چې که حکمتیار د افغان حکومت سره د سولې مذاکراتو پایله کې کابل ته لاړ شي نو آیا جګړې به ورسره کمې شي؟
حزب اسلامي سره د افغانستان د حکومت خبرې دا د افغانستان د سولې لپاره یو ښه پیغام دی او دا تقریبا یو ښه پیلامه ده. موږ هیله من دي که دغسې لکه چې ښاغلي حکمتیار سره خبرو دوام وکړو او امیدوار چې نتیجه به لاسته راشي، دا به نور ټولو هغه مصالح مخالفین لپاره یو ښه پیغام اوسي چې هغې تر اوسه پورې لا د سولې په برخه کې فکر نه دی کړی، د پخلاینې لپاره مذاکرې او خبرې نه دي کړي. که څه هم د افغانستان د حکومت او د سولې د عالي شورا د خبرو دروازه د ټولو مصالح مخالفینو په وړاندې باندې خلاصه ده او ټول هغه شرایط چې هغه د خلکو د ارادې تمثیل کوي او نمایندګي کوي د افغانستان حکومت او سولې شورا په وساطت باندې دې ته امادګي لري چې دې ته تحقق ورکړي. موږ هیله من دي چې دغه د سولې پروګرامونه او د پخلاینې پروګرامونه دا د افغانستان پر روان جنگ باندې مثبت اثرات واچي او بالاخره موږ داسې مرحلې ته ورسیږو چې بیا مذاکرات او د خبرو لاندې د لارې خپل ټول مشکلات حل کړو او د دې ضرورت نه وي چې څوک مصالح مخالفت وکړي ټوپک تراس کړي.
لودین صاحب، د حزب اسلامي په کابل کې تاسو خپل عمل ته یاست او نور ډېر مشران غړي په کابل کې مخکې نه وو، یو حکمتیار صاحب او ځینې نور کسان چې وو هغه نه وو. که تاسو راته دا ووایئ چې د حزب اسلامي د راتګ سره د حکمتیار صاحب د راتګ سره که هغوی راشي چېرته، دا به ټول یو حزب شي او که نه بیا به هم هماغه شان ته مختلفې ډلې؟
په طبیعي توګه باندې دا روسي حالات او دا روسي سیاسي ژوند په افغانستان کې د مختلفو احزابو ترمنځ کوم وحدت او یووالی چې د هجرت او جهاد په دور کې درلو هغه نه دی پاتې. که هغه د جمعیت اسلامي ترمنځ دی، که هغه د حرکت اسلامي دی، حتی که افغان ملت او نور ملي احزاب دي، خدای چې حکمتیار صاحب د افغانستان د جهاد په تاریخ کې پراخه او لویه برخه درلوده او لوی شخصیت دی. موږ هیله من دي چې د ده د راتګ سره ټول متفرقه او خواره واره ګروپونه د ده د قیادت رنګ جمع شي او افغانستان خلکو ته د وحدت او د یووالي یو ښه پیغام ورکړي او بالاخره ټول د حزب اسلامي متفرقه اعضا او ګروپونه چې اوس مختلفو عناوینو باندې په کابل کې سیاسي ژوند لري د یو قیادت لاندې راجمع شي.
لودین صاحب، یو خبر دلته بل هم راځي چې کله موږ مقایسه کوو، مثلا طالبان دي، په طالبانو کې هم څو ډلې دي، اوس حکومت که دا د سولې موافقه لاسلی کوم شي، تاسو ګڼئ چې دې سره به د حزب اسلامي کوم وسلوال چې دي هغوی هم جنگ پرېږدي او د سولې لار خپله کړي؟
زه فکر نه کوم چې داسې ګروپونه چې د حکمتیار صاحب د قیادت رهبرۍ نه بیرون او هغه په مخالفت کې اوسي، داسې ګروپونه نشته. فقط کوم مخالفت چې تر دغه ساعته پورې په افغانستان کې د امریکایانو د حضور په خلاف باندې روان دی هغه د حکمتیار صاحب د قیادت او رهبرۍ کې دی. که کله په خپله ښاغلی حکمتیار کابل ته راځي نو د نور ګروپونو په شان لکه طالبان او نور د څو نه پاتې کیږي چې هغه به مخالفت ته دوام ورکړي او د حکمتیار سره به د صلح پروګرام کې نه شریک نه دا تفاوت شته دی چې حکمتیار سره چې کلم راځي د حزب اسلامي په نامه څوک بیرون مخالف نه پاتې کیږي.
یو خبر په کابل کې په سیاستوالو کې کیږي بلکې کېدای شي داسې وایو چې د حزب اسلامي مخالف سیاستوالو کې دا خبره کیږي چې حکمتیار صاحب پخوا هم چې د دومره په شدید لحاظ باندې په شدید حساب باندې جنگ نه کاوه لکه طالبان چې کوي، او اوس چې کشمیر خان وفات شو داغې نه وروسته خو حزب اسلامي خپل ډېر کمزور شوی په نظامی لحاظ باندې، نو مطلب کو دوی سره خبرې وشي کوونه شي په تشدد کمول بد څه تاثیر ونه کی، تاسو دا منئ؟
نه، یو افغان چې هم د افغانستان د نظام او د خلکو سره خفه وشي او مخالفت وکړي او هغه عمل پلې کی، دا د افغانستان د خلکو لپاره ښه پیغام نه دی. دا چې حکمتیار صاحب غونډې شخصیتونه د صحنې ته را داخلي، یوازې جنگ مسله خو هم نه ده ګڼي چې هلته دغه د جنگ برخه به کمه شي، هغه به د سولې پیغام لري، دلته د امن پیغام لري، هغه د یو قائد په حیث باندې کولی شي چې ډېرې ناخوالې تر دغه ساعته پورې ورته د حل لارې ندي پیدا شوي، د هغه په وجود کې به د هغه دپاره د حل لارې پیدا شي، هغه به یو ملي قیادت جوړ کړي دلته.
د دې څه ضمانت موجود دی چې د حکمتیار صاحب په راتګ سره به چې هغه به داسې سیاست نه کوي چې هغه دولت ته داسې سردردي نه جوړوي چې هغه دې د وسلوالو مخالفینو په ګټه تمام شي؟
بل یو خود دولت سره سیاسي مخالفتونه دي، یو په جبهاتو کې مخالفت دی، دا چې حکمتیار صاحب راځي او مصالح مخالفت نه لاس اخلي او په سیاست کې بیا دلته کوم مخالفت پیدا کیږي، کوم ملاحظه پیدا کیږي، زمونږ اساسي قانون دغه رقم سیاسي غیر مصالح مخالفت ملوک تظاهراتو په شکل باندې موسی چې هغه تشدد نه خالي موسی، دا زمونږ قانون اجازه ورکړي دا د بیان ازادي هم د افغانانو حق دی، د اساسي قانون په اساس باندې مسالمت آمیزه مخالفتونه چې د اپوزیشن شکل ولري دا قوانینو اجازه ورکړي، خو موږ هیله مند یو چې خاله حکمتیار صاحب راځي دغه تجربو په اساس باندې، دغه محرومیتونو په اساس باندې چې د دې اوږدو عمر په ترڅ کې ګالل دي، شاید ډیر محتاط اوسي، هیله د افغانانو هم دا ده، زمونږ هم دغه هیله ده چې حداقل مخالفتونو ته به لاس نه اوږدي.
د سولې پر لور،
د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو، افغان حکومت د حزب اسلامي سره د سولې د مذاکراتو ترڅنګ د طالبانو سره هم ورته لړۍ پیل کړې و چې تر اوسه هیڅ نتیجه نه ده ورکړې. افغانستان کې رواني جګړه کې طالبان د حزب اسلامي په پرتله ډیر فعال دي، په همدې حال کې دا هم د یادونې وړ ده چې د حزب اسلامي ډیر مشران لاوار د مخه په کابل کې دي، دوی څو وزارتونه او ځینې نور ښه پوسټونه لري. یوازینی مهم مشر انجینر ګلبدین حکمتیار دی چې د رپورټونو تر مخه په پاکستان کې میشته دی. د سیاسي چارو کارپو اباسین بریال وایي چې حزب اسلامي که څه هم په جګړه کې ډیر فعال نه دی، خو د دې ډلې مشر ګلبدین حکمتیار که کابل ته ورشي نو دا به د افغان حکومت لپاره یو سیاسي کامیابی وي.
حکمتیار پلویان رښتیا هم اوس هم شته او په دې زړه سودي چې د افغانستان څخه د باندې وو او دوی دا فکر کوي ټیټ پرک شوي خور شوي دي، دوی فکر کوي چې بیا به د یو مهم تنظیم یا ګوند په حیث باندې بیا سره راټول شي، او دا ګوند د پخوانه هم ډېر فرد محوره و په دې باندې تاثیر لرلی شي، خو دا یې هغه اړخ باندې بحث وکړو چې بیان اکثره د دې حکومت مخالفین نه وو، زیاتره د حکومت سره وو، په تیرو شپاړسو کلونو کې دوی د حکومت سره نږدې پاتې شوي دي. څنګه اړخ ته د فکر کولو کې دا په جنګ څومره تاثیر کولی شي زه فکر کوم اوس بیان ډېر په سنګر کې نه دي، که تر کونړ او د میدان وردګ ولایت تر نرخ ولسوالۍ را تېر شو چې په دغه دوه ځایونو کې اوس هم بیان وسلوال فعالیت لري په نور افغانستان کې نشته، او په جنګ باندې دومره زیات تاثیرات نشي لرلی مګر هغه سیاسي نارضایتۍ چې دي هغه به تر یوې اندازې پورې راحل شي.
حزب اسلامي خوښه دوه میاشتې مخکې د افغان حکومت سره یو تړون لاسلیک کړی و، په دې تړون کې په 15 مادو هوکړه شوې وه. هغه مسلې چې دواړه خواوې پې کومې نتیجې ته ونه رسېدې هغه له تور لیست څخه د حزب اسلامي د غړو ویستل، د دوی د بندیانو خوشې کول، او افغانستان کې موجودو خوښه 9.5 زره بهرنیو ځواکونو د وتلو مهالویش ټاکل و. خو اوسوس دیګون خپل دریز نرم کړی او مشران وایي چې د حالاتو په پام کې نیولو سره دی بهرنی ځواکونه له افغانستانه ووزي. څېړونکی باسین بریال وایي چې حکمتیار پوه شوی چې د جګړې له لارې خپلو هدفونو ته نشي رسېدلی، نو ځکه یې اوس حکومت سره روغې جوړې ته غاړه ایښي.
حزبیانو که د دوی دا منطق درست وګڼو چې دوی په حکمتیار راټولېدای شي بېرته او دوی د دغه متلاشي حالت نه راوځي، بیا ښه دی، ځکه چې افغانستان کې په هر صورت یو ولسي کتلوي جوړښت زه فکر کوم مؤثریت لري. هغه فعالیتونه چې د وسلې د لارې کېږي، که هغه د خبرو د لارې وشي، هغه په سیاسي نظام کې د برخې اخیستو په طریقه وشي، که هغه د انتخاباتو د طریقه د دوی د قدرت ثبوت وي، دا خپل تاثیرات او مثبت تاثیرات لرلی شي.
تاسې د سولې پر لور خبرونه اورئ. افغانانو په ټولنیزو مطبوعاتو کې د حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د مذاکراتو هرکلی کړی او کابل ته د حکمتیار ممکنه ورتګ په اړه خوشحالي ښیي، خو آیا د دې خبرو بریالیتوب به جګړې کمې کړي؟ افغان څېړونکی محب الله په دې اړه وایي.
زه فکر کوم چې د حزب اسلامي له سولې سره یو ځای کېدل، له دولت سره خبرې او بالاخره هغه پایلې او ښې پایلې ته رسېدل به په دې معنا نه وي چې په ټول افغانستان کې د جګړه ییزه جبهه نوره په ټپه ودرېږي، بلکې دا به د جګړه ییزې جګړې یوه برخه قراره کړي او یوه اندازه سوله به رامنځته کړي، خو په دې معنا نه ده چې په ټول افغانستان کې نوره مسله پای ته ورسېږي.
خو ډیر نور څېړونکي بیا په دې عقیده دي چې که هر څوک ټوپک دی او خپل اهداف ته د سولې ځی سیاسي مبارزې لاره رسیدل غواړي، نو باید هر کله یې وشي. د سیاسي چارو کارپو اباسین بریال وای ګلبدین حکمتیار په زورګونو په لبن لري او د سولې سره یو ځای کېدلی په خلکو کې له تشدد څخه د لاس اخیستو د دود زیاتولو لپاره مثبت پیغام درلودلی شي.
نو یک سړی ورته وګوري، نو زه فکر کوم چې یو وسلوال مخالف یو ناراضي هم چې په خلا کېږي او د سولې د لارې د افغانستان نظام په دې ټولنیزې تغره په خلا کېده، لویه خبره ده، ځکه موږ د جنګ نه ډېرې تخفي تجربې لرو او هېڅ وګړی د افغانستان چې باید په مخالفت کې نه وي، او که دا مخالفت د خبرو د لارې حل کېدای شي د مذاکرات د لارې، دا ډېره ښه خبره ده.
د سولې پر لور
اوریدونکو عمده سره د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه وخت پاتره سیږي. تر بلې ونې در سره زه بشیر ګواخ مخخه کوم. خوشاله اوسئ.